سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس ټایم پایل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د سولې بشري حقوقو او دوامدار پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي یوناما دغه څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه کې کړې په اعلامیه کې ویل شوی ملګری ملتونه د لسیزو رئیس د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د ټول شمول حکومت ولې د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي یوناما ویلي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون مهم مسلو کې خپل رول منعکس کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالۍ ځانګړي استازي جورج ادګانین ویلي دا تیمه کلیزه د څو اړخیز کېدو د ځواک او اړتیا یادونه ده په افغانستان کې د ثبات او دوامدار پرمختګ مزل په یوازې سر نه کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندوالي ورسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوي رویټرز اژانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې یوه کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاته شوې په تورخم کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ویلی دا مهال د پولی دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 11 راهیسې بندې دي نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دوو میاشتو مخکې زلزلې کورونو او نورو ودانیو ته د 130 میلیون ډالر په ارزښت فزیکي زیان اړولی لویدیځو اژانسو دغه بانک د معلوماتو په حواله تېره شپه دغه راپور ورکړی په کونړ کې د 13 اګست میاشتې په 1:30 د شپې مال زورور زلزله وشو چې له کابله د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو ته د نړیوالو پام ځان ته اړولی ترامپ به په دغه سفر کې مالیزیا جاپان او جنوبي کوریا ته لاړ شي او د سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 1 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکارۍ د غونډې په څنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي د افغانستان د رزمي لوبو پیژندل شوي لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وشوې مرکزي لوبه وکړه هغه وتوانېد خپل روسي سیال د سبمیشن په مټ مات او د اتلولۍ کمربند وګټي د دوی لوبه په 80 کیلو وزن کې ترسره شوه دا په حرفه لوبو کې د احمد ولی هوتک 12مه بریا وه او د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې د لوګر د مرکز اړوند بابو سیمې کې 12 کلي ته وارداتي برېښنا ویشلې ده چارواکو ویلي د برېښنا په دې نوې شبکې ټول 40 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې د اوس لپاره به ورڅخه 2000 کسان ګټه پورته کوي د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونه ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او په لویدیځ کې ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ته وارداتي برېښنا ورکوي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړي که درمنو درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او پاجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په پتن می درنه او ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو درنو زده کوونکو لکه څنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرابطه مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي نو هیله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ درنا زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې لدینې چې زه ستاسو لوست پیل کوم. تاسو ټول درنا زکون کې باید له خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ، او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ، او خپل او هم شنه ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجنې دي. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه، او څرنګه دوی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجنو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجنې د ځوان او استعداد لرونکو انجنو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستر جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغه سختو حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته، او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمېر افغان انجنونو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمېر انجنې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي، او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه، چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی، او افغاني انجنې په دې برخه کې روزل دي تر څو دوی خپل استعداد او خپل وړتیاوې د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یې لولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل، سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله، او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شپلی چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې. د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو. هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي دا زمينه افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و هم شنه په تعلیمي هغه کوم سهولتونه چې د دې ضرورت لرلودي، کوم سرچینو ته چې دې ضرورت لرلودي هغه ته لاسرسی نه وو، او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلی نه سوی کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژه د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوټ جوړ کړو، او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دی جوړ کړی و دی د کوایټ نونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولې دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته، هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پرېښودل چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استادو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو. که څه هم افغاني انجینې وې، سخت شرایط سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دې مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دې مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله، او دې بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي، او د افغانستان د تاریخي افغانو انجینرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي، او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینې کله چې دغه پروژې دې سرته رسولې، په دغه وخت کې دوی د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دې سرته رسولې، و کوم نوي اختراعګان چې دې ترسره کړي وي، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو او درونو زکون خو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن وي. درونو زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مل تاسو درس موضوع باندې افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او ته غوې ده ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان روبوټ جوړون کی انجینر و پیشن درې ده غوې د ژوند په حق معلومات تراسه کړه، او د هغوی د لسره وړاندې سره آشنا شو. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجینر کولای شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولرو، او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګللي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې پیدا تاسو لو خوږه ګلری زکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او کلمونه موجود و چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچې کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاذ د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې مېرمن نادیه ندیم څوک و، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ مېرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې مېرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی مېرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. مېرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتله ورزشکاري په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند: زیږیدنه په 1988 یم کال د جنوري 2مه هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 یم کال د جنوري پر 2مه نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض کړله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې یو، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وي او د دې ترڅنګ د کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حال کړل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولی شوی تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړل، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکولی شوی چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبې وکړلې. هرې میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټرایلبلیزرز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهورو کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یو ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر و، او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نوی وازیدا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی. او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې په لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درانه ځکونکو به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي، او سرنګ د هغه ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي. تاسو ټول درنه زکونکو هم دغه سوالو ته جواب ورکړي. نور نه درنه زکونکو هلمند يم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سيږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړه یي چې مېرمن نادیه ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و، او په کومو برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنو لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه سوال، یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو زکونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې دشت پر چیز است اس په درنه چوپړه پر کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت ولري درنه زکونکو.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
سلامونه. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوي ډیره افغان میرمنې سره خبرې کوو، له وحیدې آریانزۍ سره چې له ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو لا هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي، او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې آریانزۍ شاعري تر ډیره د هیواد په روانو حالاتو راټوله ده، او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلي دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلې آریانزۍ د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او ستاسو د خپرونې ټولو اوریدونکو ته، چېرته هم چې اوسیږي په نړۍ کې. هیله چې روغ او جوړ اوسیږي، او مننه کوم چې زه مو دې خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د 13 شاوخوا 40 کلونو را په دیخوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې، یعنی اړ شولو چې خپل مینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا 40 کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چې ورته ویل کېږي په بشري منابعو کې، یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د غینا وروسته مې ماستری کړې ده په نړیوال تجارت کې، په اداره کې انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د 13 کلونو را په دیخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. ته دینه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالند کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
ډېر دقیق خو پوه نه شم، خو یعنې موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته، وردګو ته. بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو، چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. په خبر کې سمو دا و په دغه ځای هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب. زبا یو شیر چې ما سمو دا وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ دا نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه هکله مې یو شعر لیکلی وو، لایک ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. ښکاري غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی یې درومي د آسمان په لوري، د خیال همایې د قرآن توري سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد دی جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي. دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي. باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي. پاچا تر کله با چا چاته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، پښتون تندی می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه. دا می په زړه کې پاک مینه عقیده جوړوي. لیوانای زړه دی وحیدی شی په ټوپو وطن، ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان وروستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده، راتویلې شي یو تصویر، یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته، او کله چې دلته وخت تیروي، ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي، هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي، داسې یو څه شته؟
والا ډیر څه دي، که څه هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان وو، یعنی کېدای شي ډېر پیاد نه شي، خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر پیاد کیږي. څه ژوند مو درلودو، یعنی موږ هغه متوسط کورنۍ وو، پلار مو کار کولو، مور مو د کور مېرمن وه، موږ په مکتبونو کې وو، درس مو ویلو، ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل، د خپل جومات ته به تللو، درس مو ویلو، مکتب ته تللو. یعنی څومره چې پیاد کیږي یا د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه. تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو، هغه راکټونه نشته وو، هغه وژل نشته وو، ډېر ښه حالات وو. زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم، د خپلو ملګرو کور ته به تللم، دوی به راتللې او په خپله لویه اولۍ کې به مو ساتري کولې. یعنی ډېر ښه مې پیاد کیږي هغه وختونه. بیا چې له بده مرغه کډوال شولو، د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو، پېښور ته لاړلو، بیا د شرایط لږ ځیق شول. مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم، خلک مونه پېژندل، ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو. خو د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي، او اوس مې هم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیال ژوند را په یاد کېږي.
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان، د یو کور، د یو کوڅې غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصا کله چې سترګې پټوي. او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والله په رښتیا باندې چې په یاد کېږي، زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنډ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره. یو څو لوځکې مې درلودلې، د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې پیسله جوړولې، د مور سره به هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر تفریح به هم کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو نیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا ډېر مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېر مې ورځمه پیاد کېږي هم چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځان ته شاعره لا نه شم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې مانا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څېر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه. هغه وخت چې لا پېښور کې وو، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله ناکله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل، خو کله چې کډواله شوم د وطن ډیر لري شوم په زرګونو کیلومتر لري ماته دا احساس ډیر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زما غدې کلی یو څوک یم، د مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د مغه غرونو یو څوک یم، د مغه کلی سره ډېر تړاو لرم، نظر د لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ، هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګمان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي. او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم، ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما داسې شعرونه هم خوښېږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې ښادۍ دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغه د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښېږي هم تر ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده، ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دي. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي. په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو او د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي. او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په سره یو ځای اوسېږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی کنه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر په اصلاح فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم په اصلاح ډېره تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لرې پاتې شم او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ فیصله آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه فیصله احساس راوپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصلاح حالې ځالی کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راوپاروي، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهېږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډېر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې چې اوسې هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، دې یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و. لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېدم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که په هغه مال په اصلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصلاح باندې خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلور کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصلاح د جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکافې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اصلاح هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس یې له ما سره په خپرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه نا څه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړله چې د افغانستان مان چې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه نا څه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. گردیگم که هرسو پچم کوچو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو داغر. د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، زما وحیدی زړه کې هیڅ ارزان نشو داغر. مننه.
له تاسو نه مننه کوم. وحیدې جانې، کولی شئ یا غواړئ د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی، نه دی مو کړی، ماشومان لرئ که نه لرئ؟ کلان راته ووایاست چې خلک تر سره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده مې کړی دی، ماشومان لا نه لرم، په شلون کې انشاءالله خوشحاله یم، د کورنۍ سره په هالنډ کې اوس اوسېږم.
ډېر ښه، تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. کور مو ودان.
مننه کوم ستاسو نه هم. وخت مو بخیر انشاءالله.
د ازادۍ میلمه.
ما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، پوچھے سوا پٹی تو سترگو پیار مان کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، سڑکے تیر دخ پل خائز دوران ٹول زما پزڑکے تیر دعوائی سوچ پھولی یوزے کی گزرا نکوی مجھے سوا پیٹو سر گو پیار مان کری گما سرفا دہر ظلم ہا گرا